سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کله ساده راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ایران په یو مهم بندر کې د زوروري چاودنی د ټپیانو شمیر له 500 واوخت چاودنه د بندر عباس ښار د شهید رجایی په بندري تصدیق شوې ده چرواکي وایي چې د څو نورو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي چاودنه د غرمې شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې شوې ده د دې شاهدانو په وینا د چاودنې شدت دومره ډیر و چې د 2 کیلومتره لرې د ودانیو کړکۍ ماتې کړي او ځمکې لړزولې دي د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د شری ناروغۍ پیښې په بېسارې توګه زیاتې شوې دي دغه سازمان پرون په راپور کې ویل د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2000 ماشومان په شری اخته شوي دي چې دا په دغه هیواد کې په دې لنډه موده کې 20% زیاتوالی ښیي د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې شری ناروغۍ په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستی دی د تیرو څلور میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د قربانیانو شمیر 193 ته رسیدلی دی د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین پکار دی پوخانه طالب قومندان په امریکا کې په عمری بند محکوم شو د امریکا د عدلي وزارت د بیان په اساس نه څلویښت کلن حاجي نجیب الله چې په 2000 کال کې د رویټرز اژانس د پوخانی خبریال ډیوډ راټ په تختولو تورن شوی و خپل جرم منلی دی هغه همدارنګه د 2000 او 2009 کلونو ترمنځ د امریکایي عسکرو په وژلو کې هم خپل رول منلی دی دی اوس په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی حاجي نجیب الله څو کاله مخکې له اوکراین څخه امریکا ته انتقال شو امریکایي چارواکي وایي ټول هغه کسان به تعقیب ونیسي چې امریکایي پوځیان وژلي دي څه باندې 200 کسانو په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش او د نړۍ یو شمېر نور مشرانو هم په دې مراسمو کې برخه اخیستې ده که څه هم د نړۍ مشرانو د سټن پټرز په څلور لارې کې د پاپ د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی خو هغه به د کان خار په یو بل برخه کې د مهاجرینو او بندیانو د ویډلې په حضور کې خبرو ته وسپارل شي په فرانسیس د دوشنبه په ورځ د اپریل په 28مه د اتاتیا کلونو په عمر و مړ هغه د لاتینی امریکا څخه د کاتولیکو عیسویانو نمړنۍ مشر و او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د شنبه په ورځ د پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې لنډ لیدنه درلوده د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د ټرمپ او زلنسکی مرستیالانو د دوی د لیدنې اعلان وکړ د پسپینه مړۍ کې د لفظي شخړې وروسته د دوی نمړنې لیدنه وه ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې اوکراینیان له روسیې سره د سولې تړون تاړه کړي د اوکراین د مشاو ویاند خبرلان تول دواړو مشرانو د پاپ فرانسیس د جنازې له پیل مخ کې لنډ لیدنه درلوده خو هغه د دې لیدنې نور جزئیات خبره نه کړل د سپینې ماڼۍ د اړیکو مشر هم تایید کړی چې غونډه وشوه او د ډېرې رغند خبرې وبللې هغه زیاته کړه چې د ټرمپ او زلنسکی ترمنځ د غونډې په اړه نور جزئیات به وروسته اعلان شي تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالبه واوریدل شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په تیرې میاشت کې 20% د شری د ناروغۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی
زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي دغه سي اقتصادي وضعیت هم دغه سي دی چې دا اوس نشته چې خپل کوچنیان دي په شخصي روغتونونو کې تداوي
د چولې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ په شمیر کې دغه ډول زیاتوالی راغلی دی او د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه پکار دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو ایا په دې پوهیږئ چې د لوبو سامان د ماشومانو په روزنه کې رول لري ستاسو د ماشومانو کم سامان خوښیږي
ایما به مسته په سابانو کې تا ریموټي بوټر او جنجال خوخیږي او ماته به کاکا جان او دادو جان درځینه ماته مسته سامان راوړي
وړاندې به په دې اړه هم را سره جزئیات واورئ. نړیوال مطالبو ته هم تم کیږو، ایران ته هم ورځو چې هلته لویه چاودنه رامنځته شوې ده، دا چې څومره کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د سيد بهروز لري د تخنيکي چارو په سمبلخت قربانه يو. د ایران په مهم بندر کې د زوروري چاودنې د ټپيانو شمیر له 1500 کسانو واوخت. چاودنه د بندر باسکار د شهید رجایی په بندرې د ساتو کې شوې ده. چارواکي وایي چې د څو نور چاودنو غوونه هم اوریدل شوې دي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي. چاودنه د غرمې مهال شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې شوې ده. عین شاهدانو ویلي دي چې د چاودنې شدت دومره ډیر و چې د 2 کیلومتر لرو ودانۍ او کړکۍ ماتې کړې دي او ځمکه لړزولې ده. په همدې موضوع سره همکار مې صفی الله ستانکزی هم د شیبه په سټډیو کې دی. ستانکزی صاحب، له تاسو په دې اړه ډیر اورو.
مننه. د ایران د سرې میاشتې مشر بابک محمودی رسنیو ته تایید کړی ده چې لږ تر لږه 4 کسان په نننۍ لویه چاودنه کې مړه شوي دي. همدارنګه 540 تنه په دې پیښه کې ټپیان دي او د ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. نو ویره شته چې د نننۍ لویه چاودنې د مرګ ژوبل شمیر لا پسې زیات شي. چاودنه د بندر عباس ښار د شهید رجایی په بندري تاسیساتو کې شوې ده. چارواکي وایي چې د څو نورو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي. چاودنه د غرمې شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې وشوله ده. د عیني شاهدانو په وینا د چاودنې شدت دومره ډیرو چې د 2 کیلومتر لرې د ودانیو کړکۍ ماتې کړې او ځمکه یې ولړزوله.
جنازه سا داره می رو هوا میره.
اصلا ما الان اونجا بودیم.
د ایران د بیړنیو پیښو د مدیریت د سازمان ویاند حسین ظفری فارس خبری آژانس ته ویلي د شهید رجایی بندر په سیمه کې د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 500 کیلومتره لرې احساس شول، تر دې چې ځایي خلکو هاته د ځمکې د لړزیدو راپور ورکړ. اور وژونکي مامورین له څرخکو په استفادې د اور د لمبو د کرارولو لپاره هڅې کوي. د بندر عباس د لویدیځو برخو آسمان تورو لوګیو پوښلی دی. په دې پیښه کې د ټپیانو د شمیر په زیاتېدو په هرمزګان ولایت کې د وینې بانک له خلکو غوښتي چې اړمنو ته وینه ورکړي. په اطلاعیه کې خلکو غوښتل شوي چې د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ورکړي او تر ټولو ډیر د او منفي وینې ته ضرورت دی. د تصنیم خبري آژانس ویلي د چاودنې ځای د شهید رجایی بندر کې یوه اداري ودانۍ وه، خو د پیښې لامل لا هم تر څیړنې لاندې دی. د پیښې اصلي لامل لا تر اوسه معلوم نه دی، خو ویل کیږي چې د خطرناکو او کیمیاوي موادو په ډیپوګانو کې دغه چاودنه رامنځته شوې. د ایران د اسلامي جمهوریت ګمرک ویلي دي د ټولو هغو لاریو د ایستلو بهیر روان دی چې ګمرکي پروسې بشپړې شوې دي. د بندر فعالیتونه هم تر هغه وخته پورې ځنډول شوي چې وضعیت د امنیتي او مرستندوی ځواکونو په بشپړ کنټرول کې نه وي راغلی.
مننه صفی الله ستانکزی و چې په ایران کې د چاودنې په اړه وروستي جزئیات راکړه. زه به هم ورشو په دې اړه به سره راپور ووایم چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي چې یوازې په تېر یو میاشت کې په دې ناروغۍ لا 2000 ډیر ماشومان اخته شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د ماشومانو د بدن کمزوره دفاعي حالت د دې ناروغۍ په ډېرېدو کې مهم رول لري. نور تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بي ساري زیاتېدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي په تیر یو میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 200 سلنه ډېری شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي دی وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بي ساري زیاتواله دي. د دې راپور لمخې یوازې د مارچ په میاشت کې دغه ناروغي لامل 23 تنه مړه شوي چې ډېری ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره په روان میلادي کال کې د شری د ناروغۍ له امله د مړو شویو ټولیز شمیر 193 ته رسیدلی. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغۍ زیاتې شوې او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغۍ له امله مړ شو.
طبي کولې مریض و نو ډاکټر ته چې بوتله ویلي چې هغه شری مرض نیولی ده، نو سخت طبي وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوا ورته ورکړه، هغې دوام ډېر ضعیفه کړه.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ یو اوسیدونکي معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلي په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلي کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. دغسې اقتصادي وضعیت هم دغسې دی چا کې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دې په شخصي روغتونونو کې تداوي کړي. دولتي روغتونونه هغسې حالت دی، عمره امکانات پکې نشته دی.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساه اخیستلو او ناروغ انسان سره د اړیکې له لارې روغ انسان ته انتقالیږي. ماشومان، امیدوارې مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزورې وي د دې ناروغۍ له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغۍ پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی دغه راز د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لرې وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب، لړم، ټوخی او سری سترګي د اوخ کې بهیدل د دې نښې یا علائم دي. واکسین د ماشوم لپاره ډېر ضروري دي، ځکه که د واکسین نه کول په خپله یو د خطر غټه علامه ده. که چیرې د مور او پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کړي، نو دی ډېر ځله د خطر سره مخ کېدی شي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کېږي. دغه سازمان د هوا سړېدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغۍ د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بې ساري ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ مثبتې پېښې زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په 2024 کې په افغانستان کې 250,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
په راپور کې موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د سازمان ویلي دی چې یوازې په تیره یوه میاشت کې په دې ناروغۍ له 2,000 ډېر ماشومان اخته شوي دي. په همدې موضوع به تم شو په کابل کې راسره د داخلي متخصص ډاکټر فرید الله هم د شیبه د ټلیفون په کرخه دی. ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. که تاسو راته ووایاست ځینې عواملو ته په راپور کې اشاره شوې وه چې د کډوالو راتګ او د هوا بدلیدل دي، ستاسو په اند ولې په دغومره لوړه کچه یوازې په یو میاشت کې 2,000 لنا زیاتواله په دغه ناروغي کې راغلی ده؟
که زه رښتیا هم د شری یا په تیری اصطلاح د میزال یا په دری کې موږ سرخکان ورته وایو، واقعات ډېر شوي دي. لکه څرنګه چې د عام روغتیا محترم وزارت هغه یو ډېر فعال سیستم د سرویلانس لري، هغه هم دا ښودلې ده. خدام مختلف عوامل لري چې دغه واقعات ور شوي دي. که راشو اصل موضوع ته، چې وایو چې مثلا اول د واکسینو تطبیق مکول، یعنی بالخصوص شری د واکسین، دا د موږ واقعیات وړي. دوهم هم هغه لاملونه کې چې د شری واقعیات لوړ کړي دي، مهاجرتونه دي. یعنی زموږ خپل خلک د نږدې ګاونډي هیوادونو نه هغه دوباره خپل هیواد ته راستانه شول، دا هم په واقعیاتو په لوړېدو کې خاص رول لري. درېیم طبعي حوادث ورته ویلی شو چې دا هم رول لري. او همدارنګه څلورم که ووایو چې د خلکو د عام پوهاوي کموالی، یعنی زموږ ډیری خلک په ولسوالۍ ولایتونو کې تر اوسه د شری یا میزل په وړاندې باندې کامل پوهاوی نه لري. او شپږم که راشو، دوی ته ووایو چې خپل سره تداوي کول، خپل سره درملنه کول، دغه ټولې اغلې سیال کولی شي چې د شری واقعات نه تنها په ماشومانو کې بلکې په لویانو کې هم په لوړه کچه باندې لوړ کړي.
اوس په افغانستان کې که چېرته وګورو د واکسین ستونزه کې اوازې راواخلو، آیا د عامې روغتیا وزارت واکسین نه ویشي که خلک خپله پرې نه پوهېږي چې باید لاړ شي واکسین واخلي؟ او د شری واکسین په هر څومره وختونو کې کیږي؟
د واکسین د عامې روغتیا وزارت یو ډېر منظم تقسیم اوقات لري، او بالخصوص هغه ماشومانو ته زیړ کارت ورکوي. هغه کې د شری واکسین په ډېر واضح ډول باندې ویل شوي دي چې په همیاشتنۍ او ترلاسه میاشتنۍ کې باید ماشومانو ته ترسره شي. لیکن په ډېر تاسف سره باید ووایو چې ډیری خلک زموږ تر اوسه پورې دغه واکسین نه تطبیقوي، در حال کې چې په ټولو کلینیکو کې په پراخه پیمانه سره شتون لري. او زه یو بل شاید اول هم غواړم چې د واکسین نه تطبیقول کومې څېړنې چې شوي دي، یوازې په افغانستان کې د دې سره خلک مثلا زموږ حداقل خلک دې سره اساسیت یعنی نه لري. په نوره نړۍ کې هم داسې مثلا زیاتره خلک کوشش کوي چې واکسین تر سره نه کیه نه تطبیق نه کی بیرته راځم اصل موضوع ته چې واکسین شته خو دنه کسان دا سوي چې دا واکسین زموږ لپاره ګټه نه کوي دنه په دې لومل وی چې دا واکسین کده چې زموږ خلونه خواسته ماشومان ووجني درېم دنه کسان وای چې دا واکسین چې دی یو خوش شاید ماشوم باندې تبر اولی نو هغه مختلف عقاید او عقاید دا رواجونه دې سبب شوی دی چې دا ماشومان را واکسین تطبیق نشي در حالی که به عام روغتیا محترم وزارت په ټولو کلینیکو کې واکسین هم د اوس هم اغلی سال شتون لري.
ډاکټر صاحب کلن راته وایست په کوم حل لارو کولای شو د شری مخنیوی وکړو؟ لنډ وایي لطفا.
اول باید واکسین وکړو، واکسین باید تطبیق له د عام روغتیا وزارت چې موږ ته کوم پیامونه وړاندې کوي کوم مسیجونه وړاندې کوي هغه باید احترام ورته وکړو، عملي کړو. دوهم، که چیرې زموږ په کور کې یو ماشوم یا یو لوی کس پیدا کیږي موږ باید خپل سر درملو څخه ډډه وکړو. زموږ اول ډاکټر دواخانه ده، هیڅکله هم باید هغه دواخانې ته بونځو، اغلی سال هغه باید نږدې روغتیایي مرکز ته بوځو. دریم دا چې د شری ناروغۍ یو خاص انتیبیوتیک یا انتی وایرال دوا نه لري، هغه په ځینو ژورنالو کې د هغې لپاره د ویروس ضد درمل ویل شوي دي، لیکن هغه هم تر اوسه ناکامه دي. هغه باید نږدې روغتیایي مرکز ته بوځو. بلخصوص ډېر تاکید او فوکس په ویټامین ای باندې کیږي چې دا په هر کلینیک هر روغتون کې په هر دوام روغتیا وزارت تر چتر لاندې چې دي په ټول افغانستان کې شتون لري. او څلورم دا که چیرې زموږ یو ماشوم په شری باندې اخته کیږي یا لوی کس، هغې باید قاشق و پنجه و گلاس ورته گوکی کو، هغه ته یو ماسک ورکو، ځکه دا ناروغي چې دا توخلې د لارې انتقال کوي. هغه ته وایي چې که چیرې ته پرنجېږې یا ټوخې، کوشش وکړه چې یو دسمال یا ماسک مخې ته ونیسي تر څو پورې چې هغه نور غړي د کور په راحته ژوند وکړي او په شری اخته نه شي. او هغه ماشومان چې اخته کیږي هغه باید مکتب ته ونه لیږل شي. که چیرې دغه لارې چارې عملي کړو، زه مطمئن یم چې یوازې د شری ناروغۍ نه اغلی سال بلکه
انشاءالله د نور سوري ناروغي څخه به هم انشاءالله پامن پاتې کیږي. مننه کور ودان ژوندۍ اوسې په کابل کې د داخلي متخصص ډاکټر فرید الله او چې په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتېدو د مخنیوي په اړه سره خپل نظر شریک کړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس خاورې ته وسپارل شو. څه باندې 12 کسانو په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. سفیر لاستون اگزیر سره په دې اړه نور جزئیات شریکوي.
که څه هم د نړۍ مشرانو د سینټ پیټرز په څلور لارې کې د پاپ د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ، خو هغه د واتیکان ښار په یو بله برخه کې د مهاجرینو او بندیانو د یوې ډلې په حضور کې خاورو ته وسپارل شو. پاپ فرانسیس د دوشنبه پورس د اپریل په 28 د 80 کلونو په عمر مړ شوی و. هغه د لاتین امریکا څخه د کاتولیک عیسویانو لومړنی مشر و. خورخا ماریو برګولیو چې په ارجنټاین کې زیږیدلی و په 2014 کال کې د پاپ مقام ته ورسید. د کاتولیک عیسویانو ستر دینی مشر او لارښود خورخا ماریو برګولیو چې ځان ته د فرانسیس نوم غوره کړی و، له اوږدې مودې راهیسې د بریښیا نمونیا پر انځخته و او په تیرو څو میاشتو کې تر اوږدې مودې په روغتون کې بستر و. هغه د رومن کاتولیک کلیسا 268 مشر و. هغه دا راز د امریکا د لوی وچې د عیسا د ټولنې او په څه باندې زرو کلونو کې له اروپا څخه بهر زیږیدلی لومړی لوړپوړی پادري یا ملا و چې د کاتولیک مشري یې ترسره کړله. د فرانسیس خپل نوم خورخا ماریو برګولی او د ارجنټاین په بوینس آیرس کې په ایټالیایي کورنۍ کې زیږیدلی و. فرانسیس په نړۍ کې د جګړو، بې عدالتیو او ناخوالو په وړاندې غږ پورته کاو او له ځپل شوو او زیانګالو خلکو سره یې په مرستو ټینګار کاو. نوموړي د 2023 کال په پسرلي کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان په مختلفو برخو کې په سیلابونو کې د وژل شوو له کورنیو او اغیزمنو خلکو سره مرسته وکړي. هغه په تیرو کلونو کې څو ځلې په اوکراین کې د جګړې درولو غوښتنه کړې وه. هغه همداراز په فلسطین کې په روانو جګړو باندې هم خپل غږ پورته کړی و او ویلي وو چې باید وژنې ودرېږي. پاپ فرانسیس په خپل وینا کې د اوکراین په ارتباط ویلی و چې د روسیې د پراخ یرغل درې کلونو پوره کېدو په مناسبت په خپل وینا کې ویلی و چې په دغه هېواد د موسکو حمله د ټول انسانیت لپاره له درد او شرمه ډکه ورځ وه. د پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې د راپورونو په اساس څه باندې 1.5 سل د نړۍ مشرانو هم برخه اخیستې وه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او نورو مشرانو پکې ګډون کړی و. د دغې مراسمو په ترڅ کې ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم لنډه لیدنه وکړه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پس از موقع کلاسادای رادیو نوریده ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږی دفتر او چا وایي په افغانستان کې د وچکالۍ له بحران سره د مبارزې لپاره یې $10 میلیون ځانګړي کړی دی. او چا په خپل وروستي راپور کې چې پرون خبر کړی د خبره کړې ده. نور تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر بزګران او مالداران وایي چې روانې وچکالۍ د دوی کرنه او مالداری سخت زیانمن کړي. د ننګرهار ولایت د چپریار ولسوالۍ یو اوسیدونکي صلاح الدین چې د سارویو فارم لري ازادي راډیو ته وویل
وچکالۍ د نو را دوه کاله خو دغه مالونه چې په وړي کې تقریبا دا وړکی مال پسونه نو 13000 یا 16000 نو داسې نرخونه یو په ځمی باندې داسې نرخ چې دغه وزن هم له لاسه ورکي او مال هم واخه نه شي ورکي سړی لسو تره کته یا 2000 یو یې سخت په نرخ له لاسه ورکي یا بیخي نیم تره ورسیږي. د جامع ملل نه غواړو دا کومې کومکونه چې کېږي خور غریب دی دې خلکو ته باید دا کومکونه ورسیږي دا خلک له تاوانونه بچ شي خپله مالدارۍ کې.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر عبدالعظیم وایي چې په تیرو څو کلونو کې وچکالۍ دوی ته سخت زیان رسولی. د وای کوم غنم مو چې ذخیره کړی او هغه مو نیم وکړل او نیم مو خړل. د غراس کومې پیسې مو چې درلودي په هغه مو ځمکې واړولي. او هیڅ نه لرو غنم هم ونشول. دا ټول د وچکالۍ لامل ځکه غنمو ته پوره اوبه ونه رسیدي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د وچکالۍ له بحران سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د $10 میلیون مرستې اعلان کړې. د اپریل په 15مه په خپل روسي راپور کې اوچا ویلي چې دا پیسې د مرکزي بیړني غبرګون له وجهي صندوق څخه د 2015 او 2016 کلونو لپاره په افغانستان کې د وچکالۍ بحران ته د رسیدو لپاره ځانګړي شوي. اوچا ویلي چې د دوی لومړنی تمرکز د افغانستان په مرکزي او لویدیځو سیمو دی کوم چې د پرلپسې وچکالۍ او د اقلیم د بدلون له امله لوړ خطر سره مخامخ دي. فاریاب، سرپل، تخار او بدخشان هغه ولایتونه یاد شوي چې د پرلپسې وچکالۍ سره مخ دي. د اوچا د راپور له مخې نړیوالو بشري چارواکو ټینګار کړی چې دا بودیجه به د کرنې، روغتیا او تغذیه په برخو کې مصرف شي. د دې اقداماتو هدف د وچکالۍ د منفي اغیزو کمول او د ناورینونو له رامنځته کېدو د مخه د ستونزو د زیاتوالي مخنیوی دی. د کرنې د برخې متخصصین وایي چې وچکالۍ په ټولنه کې د بېوزلۍ لامل کیږي او اوس مهال په افغانستان کې ډېری بزګران او مالداران له دې څخه ډېر اغېزمنېږي. لډلې عمر منګل ازادي راډیو ته وویل دوی وچکالۍ د بېوزلۍ یو له اصلي لاملونو څخه ده. په ځانګړي توګه په افغانستان کې چیرې چې ډېری خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، وچکالۍ د خلکو د بېوزلۍ کېدو لامل کیږي ځکه بزګران او مالداران خپلې ټولې کروندې او څاروي له لاسه ورکوي. وچکالۍ یو خطرناک بحران دی او د اوبو کمښت د خلکو د کډوالۍ لامل کیږي. اوچا په داسې حال کې په افغانستان کې د وچکالۍ ځپلو سیمو سره د مرستې اعلان کړی چې امریکا د کالیفورنیا پوهنتون د مارچ په 1 په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې د 2024 کال په وروستیو میاشتو کې به په افغانستان کې کم بارانونه وشي او د روان 2025 کال په راتلونکو میاشتو کې به دا هیواد د نورمال څخه هم کم باران تجربه کړي. په راپور کې ویل شوي چې د 2024 کال د اکتوبر څخه د 2025 کال تر جون پورې د باران کموالی کولی شي چې د افغانستان په ډېری سیمو کې د کرنې او مالدارۍ په برخو کې خلک له ستونزو سره مخ کړي. افغانستان د هغو لسو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم د بدلون په وړاندې تر ټولو زیانمنونکی دی او دغه پدیدې سره د مقابلې لپاره لږې سرچینې لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
ور ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
معمولا خپل ماشومان ته د لوبو وسایل یوازې د ساتیرې لپاره اخلو، خو واقعیت دا دی چې د لوبو سامانونه د ماشومان په روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو سیزونه د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیزه وده کې او دوی ته د سټرس یا پرې د فشار په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ورزو په دې اړه نور تفصیل سنګه کړنه ورو
نه کلن احمد رشاد خپلو همزولو سره لوبی کوي. دی وایي د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډیر خوښیږي.
ما به مسته په سبانو کې تا ریموټي موټر او جنجال خوخیږي او ماته مې کاکا جان او دادو جان درار جنہ ماته مسته سامان نه راوړي.
سما چنجلې د زوقي بیا متفاوت دی، خو یې خپل ورونو سره توپسي هم کوي.
قورما پکی پخوم او چورو نہ میل خونزی راسی اور سر تو بازی کوم او بیا ٹلیزون کوم
قورما پختا میکنم دالو کا کن کے باز مکتب یا یتاتشان تو بازی میکنم باز تلویزیون سای میکنم.
لوبه او دلوبو وسایل د ماشومانو پر روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي دلوبو وسایل د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیزه وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ارواپوه شرف الدین عظیمی هم په همدې نظر دی. ښاغلی عظیمی ازادي راډیو ته وویل
ځینې وده دا معنا چې کله چې دوی لوبې کوي یا په اصطلاح په ځینو سمبولیکو شیانو لکه توپ یا لکه نور شیان چې کله دوی لوبې کوي نوښتې ډېرېږي. له عاطفي اړخه هم کله چې دوی له نانځکو سره لوبې کوي خپل احساسات بیانوي، یا په یو ډول د مور یا د پلار نقش یا ونډه زده کوي یا لوبوي. له ټولنیز اړخه هم خو هره لوبه په ډلیز ډول ترسره کیږي، یا په اصطلاح همکاري و نوبت و نور مسایل پکې مراتی یا زده کوي. او له اروایي اړخه هم د سټرس په کمولو کې نقش او مرسته لري. د بیلګې په ډول که ماشومان نقاشي کوي، رسامي کوي یا په خاورو کې لوبې کوي، دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم په اضطراب سټرس کم سي.
خو نوموړی زیاتوي چې د لوبو په سامانونو کې جنګي وسایل لکه ټوپک، تومانچه او نور په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او جنگ روحیه روزي، چې باید کورنۍ له اخیستلو ورته ډډه وکړي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب غامبیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، لکه خوسۍ، توپ دنده، پټپټانۍ او نورې داسې لوبې چې بدن پکې خوځېږي. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو ځینې وسایل ان ماشومانو سره ښوونځي ته د چمتووالي او زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي.
په ځینو وسایلو باندې شکلونه رسم وي، توري رسم وي، عددونه رسم وي، دا حجمونه او دغسې واټنونه، دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته لاشعوري ورځي او ورسره بلدیږي، او کله چې بیا ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانېږي. له بده مرغه پښتو توري ما تر اوسه نه دي لیدلي چې د لوبو په وسایلو باندې وي. که زموږ تاجران دغسې د لوبو وسایلو فرمایش ورکړي چې پښتو توري پورې لیکل شوي وي، زه فکر کوم چې دا به د ماشومانو په ښوونځي کې ډېره مرسته ورسره وکړي.
ښاغلی اسلام په خپلې مقالې د لوبو شیان چې ازادي راډیو ته یې رالیږلي یو ځای لیکلي، د ماشومانو د لوبو لپاره تر ټولو ګټور وسایل هغه سیټونه دي چې وړې وړې ټوټې لري. له دې ټوټو څخه مختلف سیزونه جوړېدای شي، لکه میز، چوکۍ، کور، پل، موټر، بیړۍ، الوتکه، مختلف ژوي او نور شیان. او په خبره یې دغه سامان د ماشوم له فکري او ذهني ودې سره ډېره مرسته کوي. د ټینګار کړی چې لوبې باید د ماشوم له عمر سره سم انتخاب کړو، او د هر عمر ماشوم ته چې د لوبو وسایل اخلو نو دې څو ټکو ته باید پام وکړو. دا وسایل باید تیرې برخې ونه لري چې ماشوم ژوبل نه کړي، په اسانۍ سره مات نه شي، د پرېمینځلو وړ وي او داسې رنګ دې پکې نه وي کار شوی چې زهرجن وي. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغېز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي. د یادونې ده چې مخکې ازادي راډیو په بېلابېلو راپورونو کې د ماشومانو لخوا د ګیمونو او کمپیوټري لوبو موضوع هم څېړلې وه. د چارو یو شمېر پوهان وایي ګیمونه یا کمپیوټري لوبې د ماشومانو ذهني ودې سره مرسته کوي، خو په انتخاب کې باید دقت وشي. خو یو شمېر نور بیا وایي په ټوله کې دا لوبې ماشومانو ته روحي، رواني او جسمي ستونزې پېښولی شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا مخکې خبرداری ورکړی و چې دا ډول لوبې د روږدي کېدو لامل ګرځي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هله چې ټول جوړ غاسیت من بیاس شروع غلاس دی ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر وستنو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوسولو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروي ویش ډولونه مو ویلي وو. لکه څرنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډېر شي. همدارنګه زموږ کله چې یو ځای دغه کېږي، خوږېږي یا تخریبېږي، پرې کېږي، هغه څه دي که چیرې ترکیب نه سي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به د هغه رقم تر پایه پرې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي، یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل څه کېږي؟ پر هغه ځای باندې پای ته رسېږي. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې دی، د نهه شپېتمې څپې څخه تر دوه اویمې څپې پورې به دوام وکړي. حجروي ویش چې دی، دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کېږي. او حجروي ویش دی، د یوې مورني حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورني حجرو باندې ویشل کېږي. او په حجره کې موږ ویلي وو چې ټول نوې حجرې چې دي، هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوې حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی، هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وو هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول، خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې، دغه کوم نیوي حجرې چې رامنځته کېږي، د وینې کرویات جوړېږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وو چې د پر سر باندې مړې حجرې دي، چې کله لاندې نیوې حجرې رامنځته کېږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او دغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کېږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي، هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي وو چې درویشت دانې دي، په دغو درویشتو دانو کې دوه ویشت جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده، هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده، هغه د جنسیت ټاکونکې ده. او همدارنګه موږ ویلي وو چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی، هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی، د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کېږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقي اوسي، دا حجرې ویش پکې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوې حجرې نس جوړولو لپاره ترسره کېږي. او امیتوسس چې دی، هغه موږ وایو خپله ډېر مهمې دندې سرته رسوي، او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی، لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کېږي، یعنی کوم چې هسته حقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کوم محتویات چې دی، هغه ډیریږي. کله چې دوه چنده سوه ډیر سوله، د دوی کوم برخه کې چې دی دغه حجره یې اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله، هستې په دوو برخو باندې ویشل کېږي، یا د داخلي مواد په دوو برخو ویشل کېږي. بیا د دغې حجرې په منځ کې ژوروالی رامنځته کېږي. کله چې ژوروالی پکښې رامنځته سو، بالاخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یوه مورني حجره په دوو لورني حجرو باندې ویشل کیږي. دا ویش دی د عالی حیواناتو په کرپندو کې غزرف کې همدارنګ د حقوق اجرا کیږي. همدارنګ دا ویش دی په ځینو نورو ژوندي موجودات کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونه کې موږ ویلي وو په هغه کې د امیتوسس مرحله سرته رسیږي. او امیتوسس موږ لاندې داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري. چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کیږي رامنځته کیږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دي ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کیږي. له دې عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي چې دا پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کوم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډوله دی چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. تاسو مخکې له دې چې دا ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډېر پړاوونه سرته رسیږي. او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس یعنی بالاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډېر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو. دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد تعظمي حد ته ورسیږي یعنی د دې حجره نور دی ته آماده اوسي چې څه وکړي ویش ترسره کړي. دغه دوران کې موږ وایو نیوي فساد د حجرې مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې چې دغه د حجرې په دوران کې راځي په لومړني درې پړاوونو کې ترسره کیږي چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاته لس فیصده وخت چې دی هغه په څه کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي یعنی تر ټولو ډېر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله موږ اضافه سره ده چې د جی زیرو په نامه سره دیږي خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی وان یا هم ګروت وان وایو سینتیسس وایو او ګروت ټو وایو. ګروت وان چې دی یو مهمه برخه ده مهمه پړاو دی او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعاله توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت وان مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي یعنی حجره خپل حجم زیاتوي ځکه چې نوې حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازې څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروټین جوړښت سرته رسي یعنی حجره کې د پروټینونو جوړولو پروسه تیزه وي ځکه دا پروټینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه آر این ای دغه کې سنتیز کوي یعنی حجره د آر این ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروټین سنتیز لپاره ډیر مهم دي د پروټین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کوم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکښې کې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په جیون کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې وکی نوری مرحله سرته ورسی. که حجره په کافی اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جزیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جیوان کې چیرې پوره نسو نو به چې کې جزیرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نس تر سره کولای. او د گروت 1 مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجرې د ودې لپاره اړینه ده، او حجره دا ترلاسه کوي چې ډی ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکښې ډی ان ا دوه چنده کیږي د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خرابو حجرو ویش څخه مخنیوی وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجرې چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کړي، بیا نو چې کیږي د هغو وده دریږي تر څو د نورو مشکلاتو سره مخامخ نسي. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دی دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې ده د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنی په دې کې چې دی د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروټین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې چې کېږي سرته رسیږي. او د سنتیز مرحلې چې دی خپله دا ډېر اهمیت لري، دا چې دی ډاډ ورکوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوی نوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ سي. او د جینیټیکي مواد هر ډول تیرونه که په اس مرحله کې اصلاح نه سي، په راتلونکي نسلونو کې ستونزې پیدا کولی سي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحلې وروسته د جی 2 مرحله راځي، یا هم گروت 2 مرحله راځي. چې گروت 2 مرحله چې ده هغه د دریمې مرحله څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره وروستي چمتووالی برابر کوي. او په جی 2 کې چې دی د حجرې اندازه او حجم زیاتیږي، د پروټین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي. همدارنګه ځینې ارګانیلونه دي چې هغه په دې کې بیرته چکیږي، مثال جوړیږي، ترمیمیږي، لکه مایتوکندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري چې مثال دا ترلاسه کوي په دوی ټولو کې دغه پروټینونه چې دي یا چې دي چیک پوینټونه جوړ کړي دي، چې د دغه چیک پوینټونو څخه کله چې دی مثال دغه ورته راورسیږي، پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش تر سره کړي، بیا نو دی چې کیش په ویش شروع کی. ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کوم چیک پوینټ وجود هغه کوم چیک پوینټ چې وجود لري هغه پیغام ورته رسي چې نور تا کوم مرحله چې دی هغه د سرته رسولي حجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډېر اهمیت لري، دغه کوم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ شوی دی، لکه په لورلارې کې چې ترافیک ولاړي، زموږ د حجرې داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دغه چیک پوینټونه پکښې کې وجود لري، چې کله چیک پوینټونه دوی ته خبر ورسي چې تاسو نور حرکت کولی سي پر مخ ولاړ سي، بیا نو په هغه وخت کې دغه کم د یوې مرحلې څخه بل مرحلې ته تلای سي. که چیرې دا وجود ونه لري، د حجراتو په ویش کې به ډېر بې نظمیانې رامنځته سي. کرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. دا پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده، حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی؟ په څو ډوله دي. دویمه پوښتنه، د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي؟ او اخرنۍ پوښتنه، غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي؟ ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هیله چې ټول جوړ او صحتمند به است شراغ لاس ته دوله سم ټولګي و اتم لوست نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډی این ا او جنټیکی انرژي فصل کې د ډی این ا او ار این ا ترمنځ توپیرونه وایو همدارنګه د ار این ا ډولونه د ډی این ا کاپی کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو همدارنګه ورسره جینیټیکی انجینیری پیژنو چې د جینیټیکی انجینیری څخه مطلب څه شی دی زموږ تاسو ته چې د دې د څلوېشتمې صفې څخه تر شپږ څلوېشتمې صفې پورې دوام کوي لومړی راځو ډی این ا او ار این ا ترمنځ توپیرونه پیژنو لکه څنګه چې د ډی این ا او ار این ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندی همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډی این ا او ار این ا چې د هغه د کوچنی مالیکولونو چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوی دی چې دوی ټول د کوم ډی این ا او ار این ا چې د دواړو خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري همدارنګه نایتروجنی قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت چې دی ان ای دلودي چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري او د دې په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجنی قلوي ګان وي چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شي تاسو ار این ا او ډی این ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري ډی این ا او ار این ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډی این ا چې د هغه ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید دی او ار این ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دې په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده چې ډی اوکسی رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دې په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی دی خپل د نشتون معنی ورکوي چې اکسی هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دې په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې په کې کم دی یو واحد په کې کم دی یو اتوم په کې کم دی اوس راځو د دې هغه کم مالیکولونه چې دی یعنی موږ کولای شو د دې څخه دا یاد کو چې ډی این ا ور نه چې دی یو توپیر دا دی چې په ډی این ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی مګر په ار این ا کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري نو ځکه ار این ا د ریبونوکلیک اسید او ډی این ا چې دی د ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلوي ګانې پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډی این ا کې موږ تاسو وویل چې ادنین ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل مګر په آر این ا کې ادنین ګوانین سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري یوراسیل چې دی په ډی این ا کې نشته او تایمین په آر این ا کې نشته بل توپیر دا دی چې ار این ا چې د هغه خپل یو رشته لري یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوی ده مګر ډی این ا چې د هغه ډبل هیلکس یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوی ده جوړه شوی ده او اخیرنی توپیر دا دی لکه څنګه چې ار این ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوی و نو ځکه و نظر و ډی این ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی ورپسې راځو د ډی این ا او ار این ا ترمنځ د توپیر وروسته د ار این ا ډولونه پیژنو ار این ا چې د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال او ډی این ا چې د درې مهم ډولونه لري ار این ا چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډی این ا کې دوی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي لومړی د مسنجر ار این ا ده چې مسنجر ار این ا د ام ار این ا په نامه سره هم یادیږي په مسنجر ار این ا کې موږ وایو اساسي دنده چې ده یعنی چې دا کوم ډولونه چې دی هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي چې مسنجر ار این ا چې ده دنده د ډی این ا څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه تدې او مسنجر ار این ا چې ده د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډی این ا جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروتین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي د مثال په ډول کې ډی این ا د یو کتاب په څیر وي نو مسنجر ار این ا د هغه کتاب یو کاپی ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي
ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر ان ای ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و رایبوزوم ته. چې ترانسفر آر ان ای چې ده هغه د پروټین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر آر ان ای کوډونه پیژني او آر ون امینو اسیدونه راوړي. چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر ان ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر آر ان ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر ان ای چې ده یا ټی آر ان ای چې ده لکه د کار کوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر ان ای ده یا هم آر آر ان ای ده چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر ان ای چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په مسنجر آر ان ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم آر ان ای چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ کولای سو چې رایبوزوم آر ان ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر ان ای د ډولونو وروسته بل موضوع چې ده هغه موږ او تاسې وایو چې کوم ډي ان ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ او تاسې زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډي ان ای ریپلیکیشن چې ده هغه زده کوو. د ډي ان ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي ان ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي ان ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیا چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظوي دی، یعنی د هر نوې ډي ان ا مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډي ان ا څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډي ان ا څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانی چې دی هغه به نشلیږي. او د ډي ان ای د تکرار مرحلې چې دی هغه لومړی د پایر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي ان ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي ان ای دوه پوره خلاصه کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي. لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کوم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي ان ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کوم زنجیر ته ورته چې جوړښت ساتي اخلي. ورپسې پرانیستل او نه جوړیږي چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر ان ای ټوټه جوړوي چې د نوي ډي ان ای جوړېدو لپاره پیل سي او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي ان ای پرایمر د آر ان ای د چکی مثال د آر ان ای د کوم پرایمر چې دی هغه د ډي ان ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې رازو د دې غزیدل چې دی دا انزایم چې دی د ډي ان ای نوې پورینې مثال د ډي ان ای پولیمرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووسی. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډي ان ای د کاپي کولو وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې ده د ډي ان ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان ای معلومات د آر ان ای ته چیکیږي انتقالیږي او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د نن چیکیږي د هستې د نن د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکریپشن مرحله چې دی لمړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د آر این ا کوم پولیمرونه چې دی د ډی این ا پولیمرونه یو ځانګړي ځای آر این ا شکل ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژن یو په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکریپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصېږي او یو پوړ د ډی این ا د جوړولو لپاره د آر این ا ټمپلیټ سټینډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامنځته کېږي په دې کې د قالب د آر این ا د قالب پر بنسټ د ډی این ا پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي د آر این ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دې اخیرنۍ پای دی چې په هغه ځای کې ډی این ا پولیمرونه د مثال د آر این ا د پولیمرونه سره مثال دریږي چې د دې شکیږي د پای ټک ایږدي یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډی این ا شکیږي د مسنجر آر این ا د اصلي ډی این ا څخه جلا کیږي او د ډی این ا جوړښت پکې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکریپشن یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکریپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډی این ا د هدایاتو له مخې مسنجر آر این ا منځ ته راځي او دا چې د په هسته کې څه کیږي ترسره کیږي چې مسنجر آر این ا چې هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې و اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی که چکم پروتینونه چی و؟ هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عمل کې د ډی این ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزومل آر این ا چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډی این ا چې د ترانسکریپشن چې کله وکي آر این ا جوړیږي د آر این ا د ترانسلیشن وروسته به بیرته د سره چی شي جوړیږي پروتین جوړیږي. دا د ډی این ا کم بیولوژیکی پړاوونه چې و حالتونه چې و هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو د جنیټیک انجینری ده. د جنیټیک انجینری چې و هغه تر ډیر وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و خو تر ډیر وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو د پاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي همدارنګه به په بانجان رومی کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي مختلف جینونه اضافه کیږي نسلونه به پکې کې ډیریږي دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې و هغه په جنیټیک کې چې کړل یو نوی پړاو رامنځته کی یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنیټیک په واسطه رامنځته شول چې یو ش مثال چې دی هغه د آر این ا د دوی د یو آر این ا یا رایبوزمل آر این ا د یو ډول چونګشي ډی این ا د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکل په ډی این ا کې داخل کړل چې په دغه کې د ترانسکریپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي آر این ا شکل له جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړي ځل لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنیټیکی انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډی این ا په کوچنی ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چکیږي انتقالیږي چې په دې سره جنیټیکی تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جنیټیکی انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د ډی این ا او آر این ا توپیرونه څه شي دي. دویمه پښتنه ده آر این ا په څو ډوله ده واضح کړي او اخرنی پښتنه ده د ډی این ا ترانسکریپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نړۍ مننه.